همه شال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه من هیله لرم چې روغ جوړ بستې. وخت د سهارې 11 بجې شوی. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د فاټا اصلاحات او همدارز د جماعت دعوه د مشر حافظ سید په اړه ورستي معلومات هم تاسو ته وړاندې کوو. فردی سربیره نور هم یو شمیر موضوعات تاسو سره پال لرو او په روسي نیمه کې به ونې خبرونه مشالونه اهم وي. خو لومړی وردو شاهین بنری ښه ځای تاسو ته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کی.
سره مشهورم به د وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې عدالت د جماعت دعوه د مشر حافظ سید د خوشی کولو حکم ورکړی دی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خزانه د وزیر اسحاق ډار نه د وزارت واک خست دی او د علاج لپاره دغه د رخصتې درخواست منظور کړي دي. او روسیا، ایران او ترکیه په شام کې د شپکرنې کورنۍ جګړې پای تر سوال لپاره د شامی حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د کانګرس پر جوړولو رضا شوي دي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې عدالت د جماعت دعوا د مشر حافظ سید د خوشی کولو حکم ورکړی دی. په هغه تور دی چې په کال 2008 کې د هند په ممبئی کې د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کړې وه چې 168 کسان پکې وژل شوي وو. پرون سرکاري وکیل ستار ساحل رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي چې پنجاب حکومت خواست کړی وو چې په خپل کور د هغه نظربندي د نوره دوه میاشتې وغځول شي، خو لاهور هایکورټ دغه خواست رد کړو. تمه ده چې هغه نن خوشې کړل شي. د حافظ سعید وکیل اے کے ڈوگر ویلی دی لاہور ہائی کورٹ پنجاب حکومت ته ویلی و چې د حافظ سعید پر ضد ثبوتونه راوړي، خو حکومت په دغه کار کې پاتې راغلی دی. امریکا او هند دواړو حافظ سعید په ممبئی کې د ترهګرو بریدونو په منصوبه بندۍ تورن کړی دی. جماعت دعوا دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو لپاره په سپریم کورټ کې خواست جمع کړی دی. د عمران خان لخوا وکیل بابر روان عدالت ته پرون په خواست کې ویلي چې ری عدالت د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو سره د قبایلی ولس بشري حقوقو خوندي کې نو هغوی به ډیر مشکور وي. په خواست کې ویل شوی چې د اساسي قانون د 247 ماده تر مخه ولسمشر په فاټا کې د قراري او حکومتداري واک لري او د ولسمشر ممنون حسین وفاقي حکومت د قانون سکرتر او د سفران وزارت ته د اصلاحاتو د عملي کولو په اړه د جواب ورکولو لپاره هم په دغه خواست کې ویل شوی دی. د پاکستان وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې وه او کمیټه هم سپارښتنه کړې وه چې قبایلي سیمې دي په خیبر پختونخوا ورګډ کړل شي. خود فاټا په حیثیت د ځینې سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلاف له کبله دغه اصلاحات لا عملي شوي نه دي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خزانې د وزیر سغدار نه د وزارت واک خسته دی او د علاج لپاره دغه د رخصتې درخواست منظور کړی دی. وزیر اعظم د خزانې وزارت او د اقتصادي چارو واک د ځان سره ساتلی دی. سغدار تیر میاشت په یو سیمه ییز اقتصادي کانفرنس کې د برخې خستلو لپاره له هیواد بهر تللی و، خو بیا پاکستان ته د راستنېدو په ځای د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف سره د لیدلو لپاره سعودي عرب ته لاړ او هم له هغه ځایه لندن ته لاړ. پیسق در د مالی بد عنوانه تورونه دیو په احتساب عدالت کې پر ضد مقدمه روانه ده. د نوموړي وکیلانو عدالت ته ویلي دي چې هغه د ناروغتیا له کبله تر سلور اونیو عدالت ته نشي حاضرې دي. د احتساب قومي ادارې تیر اونۍ د سغدار نوم دغه کسانو په فیرس کې شامل کړی دي چې له هیواد د بهر د تلو اجازه نه لري او احتساب عدالت د نهې په ورځ حکم ورکړی دی چې هغه عدالت ته نه حاضرېږي، نو له دغه کبله دی په رسمي توګه مفرور وګرځول شي. نن د خیبر جنسي تیراک مرخیلو غزمن شو کورونو ته له حکومتي چارواکو لخوا د کورونو د بیا رغولو لپاره مالی مرسته ورکول کیږي. د خیبر جنسي د بیا ودانې د مرکز چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي په وړومبي پړاو کې به 422 کسانو ته د معاوضې چیکونه ورکوي چې کورونه په جګړه کې ړنګ شوي دي. جنګ ځپلي کسان به نن د جمرود په لوی مرکز کې مالي مرستې ترلاسه کړي. بلخوا د تیراکمرخیلو خلک وایي اوس هم د ډیرو کورونو سروې نه ده شوی او خلک د مالي مرستو نه بې برخې دي. په دغه اړه د سیمې یو اوسیدونکي محمد امین افریدی صدا سوایي
دا مرا وخت ته داسې مشکلات تیر کړل چې خلک په تیرو کې تمبون واغې لګولې وو، هیڅ سهولاتی نه وو. کم سکولونه جوړ شوی نه دي چې هغه جوړ شي. هسپتالونه هم کښته راي او هغه تش پروتري، هغه کې ډاکټران نشته.
د یادونه وردا چې د خیبر ایجنسی په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله په سلګونو کورنۍ بې کوره شوي دي او په ترهګرو بریدونو کې ورته لوی ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. روسیا، ایران او ترکیه په شام کې د شپږ کلنۍ کورنۍ جګړې پای ته رسولو لپاره د شامي حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د یو کانګرس په راجوړولو رضا شوي دي. دا خبره پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین په سوچي کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره د درې اړخیزه مذاکراتو په پای کې کړې ده. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری بیروت ته په رسېدو خپلو ملاتړو ته د وینا په وخت اعلان کړی دی چې د اوس لپاره خپله استعفا بیرته اخلي. نوموړي زیاته کړې ده هغه غوښتل چې د قومي سیاسي بحران پر وخت د هیواد استحکام حفاظت وکړي. پرون له فرانسې بیروت ته رسېدو نه وروسته سعد حریری خبریالانو ته وویل د خپل استعفا په معاملې د هیواد د ولسمشر سره خبرې کړې دي او هغه ورته ویلي دي چې دغه پریکړه وځنډوي. د ملګرو ملتونو ټریبیونل د بوسنیا پخوانی سرب کماندان راتکو میلادیچ د بشریت پر ضد د جرمونو لپاره مجرم ګرځولې ده او د ټول عمري قید سزا یې ورته ورولې ده. میلادیچ په بوسنیا کې له کال 1992 تر کال 1995 پورې په روان جنگ کې د ټول وجنې ذمہوار ګرځول شوی دی. پرون په هیک کې عدالت د میلادیچ په یولسو پیښو کې د لسو مجرم ګرځولې دی. دغه وکیلانو ویلي دي چې د عدالتي فیصلې پر ضد به خواست کوي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري تمه دا چې د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید نن خوش کړل شي. پاکستان سره حساب په د چهارشنبه پر ورځ خبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو زم کولو پړه سپریم کورټ کې یو درخواست جمع کړې دي او حکومت به نن په سپریم کورټ کې پر دې اړه جواب جمع کوي چې په فیض آباد کې درنه ولې روانه ده. د پاکستان وزیر اعظم د خزانه وفاقي وزیر ساقدار څخه د خزانه وزارت اخیسته او چارواکي وایي لنن څخه د تیرا کمرخیلو قوم متاثرون ته د خپل لنګول شو کورونو د بیا رغول لپاره موعظه ورکول پیلوي. خو دا خلک وایي چې د زیاتره لنګول شو کورونو سروې لا هم نه ده شوی او نورې هم ستونزې لري.
350 کورونا نور کې پوتری خور غریب اغا اله باز سر ونم پوتری
پاتون کې نشته سکول نشته مزدوري ولته تریکای نشته یو جماعت بلو بنشته.
او افغانستان وای تراتونکو څو میاشتو پورې بعد دوی په خاوره کې د تابي پروژې عملی کارونه پیل شي. د دې پروژې لمخې بعد ترکمنستان ګیز د افغانستان لارې پاکستان او هندوستان ته رسول کیږي او په سواد کې ځوانان د دې لپاره روزل کیږي چې څرنګه به د خپلې سیمې د لرغون او کلتوري آثارو په اړه سیلانانو ته معلومات ورکوي.
دوی به ټور گائیډز جوړیږي. دوی ته به داسې نه معلوم وي یو به دوی خلکو ته نالج ورکولی شي. دویم چې دوی ته به خپل هم پیدا راشي دوی په جاب باندې ولګي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال ډیو سره اوسه. مشال لډو ته غوږسته اوریدونکو سره تاسو په خبرونو کې هم واردل چې تمه ده نن د جماعت داوا مشر حافظ سعید خوش کړل شي او زه تاسو ته چې د پاکستان یو عدالت پرون د خوش کولو حکم ورکړی وو. په دې اړه نور معلومات لول خپل خبریال محمد عمران چې دا وخت موږ سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی. محمد عمران ستړي مشه یو څه معلومات لري.
اسرار تاسو چې څنګه وویل چې د مذهبي ګوند جماعت داوا مشر حافظ سعید چې د روان کال د جنوري د یو دیرشمې نیټې نه نظر بند کړی شو په خپل کور دننه نو د هغه چې کوم نظر بندي وه هغه نن ختمیږي او امکان دی داسې ښکاره ویل شوي خو نه امکان دی چې نن هغه خوشی کړل شي. پرون چې کومه فیصله شوې ده د لاهور های کورټ د بیا کتنې یو بورډ یا ریویو بورډ چې ورته وایي درې کسیزه بورډ و هغې د دې اورېدنه وکړل او سرکاري وکیلانو تو دا ویل شوی په تیر اوریدنه کې چې د حافظ سعید خلاف که حکومت سره کوم واضح ثبوت وی چې دا څنګه د ملک لپاره خاص کر بیا د ملک د مالیاتی ستونزو سبب جوړی دی. ځکه بخره چې په تیر چې کوم اوریدنه هغه کې ویل شوي ورته چې د حافظ سعید د خوشي کول له وجې په پاکستان باندې بېلابېلې مالیاتي یا مالی چې کوم بندیزونه دي نو هغه لګېدلی شي. ځکه چې په نړیوال کچ په نړیوال توګه باندې امریکې لخوا هغه په هغه په سر باندې پیسې کېښودل شوي دي. بیا د هند لخوا هم لوی فشار دی په پاکستان باندې په نړیوال رولې ته هم ویری دي چې حافظ سعید د ممبئی چې کوم بریدونه په هغه کې ککړتیا لري. نو دغه خو چې پرون کوم اوریدنه وشو د جسټس عبدالسمی خان په مشرۍ کې نو هغه چې کوم ثبوتونه وړاندې کړل شو نو هغه ناکافي وګرځول او ویل چې کوم تاسو خواست کوئ چې د هغه رضربندۍ موده هغه دې وغځول شي نو هغه درخواست ول رد کړو. او نن چونکې د هغه د چکم د نظر باندې موده دا ختمیږي نو امکان دی چې نن هغه خوشی کړی شي.
ډیر زیاته مننه تاسو نه محمد عمران وو د مشالې خبر یال تاسو معلومات درکول او زه تاسو ته چې دغه کومه خبره چې شوې ده چې تم سرګندګي چې حبی سید نن خوشی کړل شي نو دا پرون کم سرکاري وکیل ستار ساحل هغه رائټرز خبرې جان سره په مرکه کې دغه سرګندونی کړی دي. نو اوردونکو پر دې اړه به موږ تاسو ته راتلونکو خبرونو کې نور اهم معلومات درکوو. موږ هڅه کوو چې له پوهانو سره همداراز له حکومتي چارواکو سره هم پر دغه موضوع خبرې وکړو.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړی
په اتمه نټه د پاسه سلورو بجو
مشال لړیو ته هغه غوښتي. اردوونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې پاکستان تحریک انصاف په د شورو پورز په سپریم کورټ کې دا درخواست جمع کړې ده چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا کې زم کړل شي. همدارز د لړکی د مشالې او خبريالې ربی اکرم خان د پاکستان تحریک انصاف د کمی اسمبلی غړي انجنیر احمد الحق سره خبرې کړې دي. انجنیر احمد الحق وایي چې د ګوند چیرمن جی قبایلی سیمو په پرمختیا کې دلچسپي لري او غواړي چې قبایل اهم د پاکستان د نورو برخو په څیر ژوند وکړي. راځي چې د مرکو ورو
درخواست هم په دې جمع کوو چې په دې کې چې دی نو اول خو ټول د پاکستان چې څومره پاټۍ دي په دې خبره متفق شولې چې هغه پاټۍ دي مرګ چې په کې پی کې کې بیا چې دی نو د هغې نه پس چې دی نو ټول وفاقي کابینې منظور کړو بیا ورپسې چې دی نو مطلب چې د ګورنر او د وزیر اعلی طرفه چې څومره دغه کېدی شو شولو او په دې کې لیډینګ پارټي مونږ ویل چې راځه د خامخا مر شي اوس هغې چې دی نو ډیلی ټیکس سودا په ایجنډا سره د قومي اسمبلی په ایجنډا باندې هم کېښودلې شو بیا د ایجنډې نه وویستلې شولو وفاقي کابینه په ایجنډا کې هم کېښودلې شو بیا وویستلې شولو نو بیا خو موږ سره فاټا خو داسې ده چې موږ خو فاټا خو پاکستان خلکو لپاره فاټا ده خو زمونږ لپاره خو هغه خپل پېښور دی ځکه چې موږ سره خیبر ایجنسی مومند ایجنسی او دا ټولې در ادمخیل دا ټول سره خو موږ سره داسې دي چې دا مکسب نو د فاټا د مرجر لپاره چې دی په پښتونخوا کې دا ډېره زیاته ضروري خبره ځکه چې وسایل هم زمونږ د صوبې چې دي نو موږ نه په دې کم کړي دي چې دا موږ فاټا له ورکوو یو بهانه جوړه کړې ده څومره وسایل چې وي نو زمونږ چیرمن صاحب عمران خان دا بیا وویل چې خامخا دي چې موږ عدالت ته ځو چې عدالت په فیصلو کې چې د یو طرف هم رکاوټ نشته خو عمل نه کیږي نو دا اوس چې دی د عدالت ته چې موږ تیرو نو دی لپاره تیرو چې فوري عمل درآمد دي پوه شي ځکه چې سیاسي ګوندونه پرون هم چې دی په اسمبلی کې په درې دوه ځایه تقسیمو او په ډېرو فیصلو کې چې دی موږ اتفاق اړو راځي نه اکثر موږ فیصلې سپریم کورټ ته وړو نو یو دا فیصله هم ورته لاړه انشاءالله دا فاټا پاک کې بکی کخیر
ها انجنیر صاحب سوای په دې کې هم فرق څوک جوړ کړی دی
په دې کې چې دی وفاق او وفاقي حکومت او قبایلو چې څومره د گورنر صاحب هم پکې دا کړی ځکه چې وفاق نه غواړي وفاق چې دی د دې ډېر غټ فن دی دا غیر لپاره چې دی نو فیصله نشي کولی چې یاره تاسو د یو پټه نیمه ناسب مجبورې یې چې هغه مخالفت کوي نو دا هغه سیاسي مخالفت د وجه نه دی چې خپل فیصلې چې کومه شوه فیصلې دی په هغه باندې عمل درآمد نکړي
خو او درخواست منزور شو کله په کاروایی شروع کیږي
یره به دا خدای عدالت په خدا چې کله ټیم مقرر کوو ځکه چې په نن خو چې دی الکترال ریفارم باندې چې نو فیصله قابل قبول او قابل سماعت کیږي نو کله هغه نه پس هم دا هم پکې وشي ان شاء الله او موږ ډیر دی
تاسو په ګون کې د فاټا په حق ته یو بیل کمیټې چې هغه په کار کوي
نو زمو خو چې دې پکې د صوبایي حکومت هم پکې لګیا دی، چې د صوبایي حکومت هم یو خپله کمیټه جوړه کړې ده، ځکه چې په دې کې کار ضرور دی. بیا د فاټا د طرف هم چې دی نو زمونږ د هر ایجنسی نه چې دی نو باقاعده نمایندګان دي، نو کمیټه هم ډېرې جوړې کړې دي. کار خو تقریبا لابي خو ټوله برابره ده، خو صرف د عمل درآمد خبره ده. نو هغه چې دی نو د هغوی د مصلحتونو نه کار اخلي، او چې رښتیا خبره وکړو نو د مولانا فضل الرحمن صاحب د جی یو ای نه مجبورې دي، او د محمود چکزی نه دي مجبورې دي. نو ځکه د خپله فیصله په خپله نه کوي، ځکه چې هغه د هغوی اتحادیان دي.
ودونکو دا د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی حمید الحق د ویل چې دوی په دې لړ کې په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی چې قبایلي سیمې دي په خیبر پختونخوا کې زم کړل شي، که څه هم دوی تورونه ولګول چې د پاکستان مرکزی حکومت او همداراز ځینې سیاسي ګوندونه چې دوی نومونه یاد کړل، د مولانا فضل الرحمن ګوند او همداراز د مولانا او همداراز د پختونخوا ملي عوامي ګوند دوی یاد کړل چې دغه دواړه ګوندونه نه حکومت مرکزی حکومت مجبور دی، او دوی نه غواړي چې د فاټا اصلاحات وشي یا د قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. خو زه تاسو ته وایم چې پاکستان وزیر اعظم په خپل باندې ویلي دي چې د هغوی لومړیتوب دا دی چې فاټا کې زر تر زره اصلاحات وشي، او دغه نور چې کوم دوه ګوندونه دي، جمعیت العلماء اسلام فی ګوند او همداراز مل پختونخوا ملي عوامي ګوند، دا دواړه ګوندونه وایي چې په فاټا کې د اصلاحاتو نه مخکې باید د ریفرندم د لارې دغه سیمو خلکو خوخه معلوم کړل شي چې دوی څه غواړي، دوی د خپل سیمې آئینی او انتظامی راتلونکي څرنګه غواړي. نور موضوعات هم ورته خلک ورسند مخلو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 18,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال لړیو ته غوږستونکو قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د خبر ایجنسۍ د بیا بحالې مرکز چارواکي وایي له نن څخه به د تیرا کمرخیلو قوم متاثرینو ته هم د خپلو ړنګول شو کورونو د بیا رغولو لپاره معاوضه ورکول پیل کړي، خو د تیرا کمرخیلو قام ځینې غړي وایي اوس هم د زیاتره ړنګول شو کورونو سروې نه ده شوي، نو څنګه به ورته معاوضه ورکړل شي. دوی وایي یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري، او له کډوالۍ پس چې خپلو سیمو ته ستانه شوي نو له ډېرو مشکلاتو سره مختی. یا دوی چې په دې سیمه کې د مشکوکا وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو له کبله د یو شمیر خلکو کورونه لنګیدلې دي. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د بیا بحالې مرکز چارواکي وایي چې د نومبر درویشتمې نیټې نه به د تیرا کمرخیلو هغو متاثره شوو کسانو ته د معاوضې چیکونه ورکوي چې د چا کورونه په تیرو جګړو او پوځي عملیاتو کې ویجاړ شوي دي. دغه متاثره شوي کسان به په جمرود لیویز مرکز کې د مالی مرستې چیکونه ترلاسه کوي، او په اولنی پړاو کې به 422 کسانو ته دغه مرسته ورکولی شي. د خیبر د بیا حاله مرکز چارواکي وای چې په باډه او تیرا کې په زورګونه کورونه وسلوال وران کړي دي، او د سروې للارې بیا دوی د وران شو کورونو فیرستونه تیاروي چې رغولو لپاره معاوضه ورکړي. د تیرا کمرخیلو ځنې خلک بیا وای چې په زیاتره ځایونو کې وس هم سروې نه ده شوې، او په سلګونه کورونه لا د بیا بحاله په عمل کې نه دي شامل کړي شوي. د تیرا کمرخیلو یو تن محمد امین پردای شال ریډیو توای چې پادشوی کورونه دی په دې سروې کې شامل کړل شي.
350 کورونه نور په پوتری خور غریب اغا اله بعضې سروې نام پوتری اله شبیم نری، نو اغا را مې ربونی وشي چې اغا را وشي، نو دام را وخت داس مشکلات تیر کړ چې خلک په تیرو کې تمبون و اغا لګول و، هیڅ سہولت نه و، کم سکولونه جوړ شوی نری چې اغا جوړ شي، او ډاکټرونو هسپتالونه اب کېشتاره و اغا تش پروتری واغا کې ډاکټرون نشته، داره مې ربونی وشي چې داره کې وشاول شي.
د تیرا کمرخیلو سلمان خان پردی وای چې دوی د یو شمیر نورو سہولتونو نه هم محروم دي.
یخ نه موسم دی، خلکو هیڅ سہولت غو نشته، غریبونی دي، خلکو کورونا کچا جوړ کړی دي، پاغه کې دومره یخنی دو چې هغه د بهر نه لیورو لیو نه دي. دا ورن شوی او جګړو کې ډیر تکلیف هم تیر کړو، کم اس کم 15 نیم کوله به دا غوړي چې موږ خپل زوی لا واپس رو درو. دا سه خلک شته چې هغه وسم به کورای.
د تیرا کمرخیلو یو مشر محمد اشرف وای چې د ملک په یو شمېر برخو کې یې د کډوالۍ وخت تیر کړ او اوس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي، خو هلته یې مشکلات راکم نه شول.
په اکبرپوره کې په زولوزی کې تیرا کړي وو، په بډابیرا کې تیرا کړي وو، پاټک کې تیرا کړي وو. دویم ولته اوبه نشته رهي، سپلوي نشته رهي، اوبه بالکل دمې نشته رهي. نو اوس چې دوی نه اوبه خېژو په سار لاندې موږ بیا دا اوبه چې پورا کوو موږ بل یو شی نسانه شو کولی. اسپاتول کې نشته، سکول نشته رهي، مزدوری ولته څه طریقه نشته، یو جمع دی بل اوبه نشته، بل هم سراک نشته.
د خیبر جنسۍ د بیا بحالۍ مرکز چارواکي وایي چې په باړه او تیرا کې تر اوسه خواوشا شپږ زره کورونو سروې مکمل شوی ده او زیاتره کسانو ته یې د معاوضې چیکونه ورکړي دي او دغه سروې به دوام لري. دوی وایي مکمل وران شوي کور لپاره 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 1,60,000 روپۍ معاوضه ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رډیو ته وګست اوریدونکو، زو اسلام آباد ته حکومت به نن په سپریم کورټ کې پر دې اړه جواب جمع کوي چې په فیض آباد کې درنا ولې روانه ده. بلخو د اسلام آباد انتظامی او پرمختیا ډیویژن وزیر مملکت طارق فضل چودھری ویلي چې حکومت غواړي دغه درنا په سوله ییز ډول ختم شي. د براسیال کې د چنن په 13 ورځ هم د اسلام آباد او پینډۍ په فیض آباد سیمه کې د یو شمېر مذهبي ډلو درنا پر دې سربېره روانه ده چې د اسلام آباد های کورټ یې هم د ختمولو امر کړی دی. تفصیل اخلو ل خپل خبریال لی ربیع کرم خان چې د وخت موږ سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه ده. ربیع، یو ور بیا ستړي مشه، یو زمونږ اوردونکو ته معلومات ورکړي. مننه بوي.
مننه اسرار، نن چې دی په سپریم کورټ کې د حکومت لخوا د فیض آباد کوم درنه د هر تداغي په فیض آباد کوم درنه ورکړ شوې ده د مذهبي ګوند لخوا. نو داخله وزارت او د دفاع وزارت چې کوم چارواکي هغه په سپریم کورټ کې جواب سره وخوړان دي، هغه جمع کړی دي. جسټس مشیر عالم او جسټس قاضي فایز ایساچ دي، هغه د دوه رکنی بنچ دي، هغه د دې درنه په معاملې هغه نوټس کولو. اټارنی جنرل اشتر وصاف عدالت ته هم وړاندې شو او کم خپل جواب دی هغه عدالت کې جمع کړی دی.
لکه څنګه
حق لا چې دی الله جواب مخ
بسنه غواړم ستاسو خبره کټ کوم. لکه سریزه کې مونږ دا ویل چې دغه جواب بنن جمع کوي حکومت، نو ستاسو خبره هغه جواب جمع کړو حکومت، خلا هم تفصیلات مخ نه
پدې کې سې دی. دا له مخ ته لیدل غلی چې په دې جواب کې حکومت عدالت ته ویلي دي. اسره دغه درنه چې دانن اتلسمه ورسره چې دا درنه په فیض آباد کې جاری ده او د دې لپاره چې دی نه واز استکونکو بلکې دفترونو او بیا هسپتالونو ته تلونکو ته هم هغه مشکلات را مخ ته دي. د لړ کې اسلام آباد های کورټ هم حکومت ته چې دی یو هفته وړاندې ویلي وو چې دا درنه دي ختم کړی شي او ولسته اسانتیاوي ورکړي شي.
مننه ډیره زیاته د مشال ریډیو خبریال واره بکرم خان ته استه معلومات درکړه چې حکومت چې کوم درخواست جمع کول وو نن په سپریم کورټ کې نو هغه جمع کړی دی. په دغه جواب کې به له حکومت دا غوښتل شوی وو چې په فیض آباد کې چې کوم درنه روانه ده نو دا ولې روانه ده. او زه تاسو ته چې دا احتجاجي ناسته د مذهبي ګوندونو له هغې وروسته اعلان شوی چې د الیکشن کمیشن چې د الیکشن اکټ 2018 په نوي قانون کې د ختمې نبوت په اړه لفظونو کې بدلون کړی شوی وو، خو وروسته واکمن ګوند ومنله چې دا د انتخاباتو په قانون کې په خطایي سره په لیکلو کې غلطي شوی وه چې بیا سمکړل شوی. خو د مظاهرچیانو مشر مولانا خادم حسین رضوی وایي تر هغو به احتجاج روان وي تر څو چې د قانون وفاقي وزیر له دندې نه وي لرې کړل شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ ستاسو کابل ته. اردوونکو د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي تر راتلونکو څو میاشتو پورې به د افغانستان په خاوره کې د تاپی پروژې عملي کارونه پیل شي. د دغه وزارت وایاند عبدالقدیر د چهارشنبې په ورځ مشالې ډوته ویل چې د دغه پروژې د پلي کېدو لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی. له بلې خوا د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان وایي امنیتي مسایل لا هم د دغه سترې پروژې د تطبیق لپاره له لویو ننګونو شمیرل کیږي. د تاپی پروژې له مخې به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږل کیږي. تفصیل د نجا صاحب په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي په هیواد کې د ټاپي پروژې د عملی کار د پیل لپاره اړین چمتووالی نیول شوی. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د چهارشنبې په ورځ ازاد رادیو ته ویل هرات ته د ګازو د نلیکې په رسیدو سره تخنیکي سروې، ډیزاین او له ماینونو د هغو سیمو پاکول به هم پیل شي چې نلیکه پرې تیریږي.
ټاپي په افغانستان کې یو له مهمو پروژو نه ده. تمه ده چې دا پروژه راتلونکو څو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان خاورې ته د ګازو د نلیکې په رسیدو به تخنیکي کارونه هم پیل شي.
دغه ستره پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي، وسوا 15 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د ټاپي نلیکې چې د هرات، هلمند، کندهار، نیمروز او فراه له ځینو سیمو څخه تیریږي، د راپورونو پر بنسټ افغانستان به هر کال د دغې پروژې د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. د دغې پروژې عملي کارونه تر 2000 میلادي کال پورې بشپړیږي. دغه پایپ لاین په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګازو د انتقال وړتیا لري. ټاپي پروژه د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پرانیستل شوه او اټکل شوی چې 8 میلیارد ډالر به پرې ولګول شي. افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي چې ټاپي پروژه کولی شي چې نږدې 2000 کسانو ته په افغانستان کې کاري زمینې برابرې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته غوښتل د میمخ کې تاسې د نجاسپۍ راپور واورید چې له کابل یې موږ تر کو اوریدونکو زو خبر پښتونخوا سواد سمیتا په سواد کې کلتوري او سیلګری سنت ته د وده ورکولو لپاره یو پروسه پیل شوی. په دې پروسه کې به ځوانانو ته د سواد د تاریخي او کلتوري ځایونو په اړه معلومات ورکول کیږي او دوی ته به دا تربیه اهم ورکول کیږي چې دوی به څرنګه د خپلې سیمې تاریخي ځایونه سیلانیانو ته ورښایي. تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبریال نیازبد خان کوي.
سواد سیدو شریف عجائب خانه کې د استریا دولت په مالی مرسته د سیلګری او هوټل روزنې ورکوونکي سکول پایتام تر سولې لاندې دستور شو چې پکې د سیمې د لرغونې آثارو پوهانو، خبریالانو، پوهنتون استادانو او زده کوونکو برخه واغسته او په سیلګری سنت کې د لرغونې آثارو په اهمیت ویناګانې وکړې. دستوري ته د یاد سکول مشر حرمت علي وویل چې دوی د کلتوري سیلانۍ سنت لپاره په وړمی پړاو کې 25 زده کوونکو ته 15 ورځنۍ ویډیا د زده کړو کولو لړۍ شروع کړې ده.
اوس چې کم امن شوی دی نو دوی په کار ده کې موږ خپل خلک لا خپل یوت لا داسې ټریننګ به ورکول پکارو چې دا به دې باندې پوهېږي او چې کم فارسٹ ټورسٹ راځي یا ډومیسټک ټورسٹ راځي دو ته بریفنګ ورکول شي.
دستور کې شریک د سواد پوهنتون لرغونی آثارو شعبې مشر ډاکټر زړور خان وویل چې سواد کې د لرغونی آثارو دا وخت سل ځایونه دي او دې کې لس داسې سیمې دي چې د بود مت بشمول د نورو قانونو 15000 کال وړاندې آثار دي او دغه ځایونه سیلانیان لیدل غواړي نو ځکه دغه روزنه د زلمو او سیمې لپاره ډیره ګټوره ده.
دوی به ټور ګایډز جوړیږي، دوی ته به دا ځایونه معلوم وي، یو به دوی خلکو ته نالج ورکولی شي، ډیسمینیټ کولی شي، دویم چې دوی ته به خپل هم پیدا راشي، دوی په پنجاب باندې ولګي، دوی ته به د ملک په لایکي به زریمه باندې لکه به هم دغه اضافه وشي ځکه چې سیلانیان د ایریا سره ځي نو ډیفینیټلی د کلچر ټوریزم او دغه به کیږي.
روزنه اغستونکی یو تن اسد جلال چې د سوات پوهنتون د سیلانۍ سنت او کلتور د بی ایس د کونکې ده وای چې دوی او د نورو ملګرو لپاره دغه روزنه اغستو یو ښه موقع ده.
کم چې دا آثار قدیمه دا سایټس دي دې ته بدا پیدا چې دې نه موږ ته پیسې ملایږي، پیسې بری ملایږي چې دې ته خلک ویزیټ کوي. د بار نه چې کم خلک سیر لرازی نو هغه دلته پیسې انویسټ کوي، پیسې استعمالوي، هغه بدلته پدی ہوٹل کی باغوش پکئی او بس خوراک سکاک کئی
دستور کی ویل اشول چې د نړۍ سیلګری صنعت نه هر کال په اربون روپی رقم هوادونه ترلاسه کوي او دې کې د خایسته زاینو له دو سره سره سلويخ پیسه د برخه د کلتوري سیلانی صنعت ته ترلاسه کیږي چې پکې لوی برخه لرغونی آثار لیدل هم شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګستې اوریدونکو وخت شوی لسنی بجو. شاهین منیر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغه د خبرونو لنډیز ور
سلام شهر دی وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې عدالت د جماعت داوا د مشر حافظ سعید د خوشی کول حکم ورکړی دی. په هغه تور دی چې په کال 2008 کې د هند په بمبئی کې د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کړې وه چې یو سل شپږ شپېته کسان پکې وژل شوي وو. جماعت داوا دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو لپاره په سپریم کورټ کې خواست جمع کړی دی. د عمران خان لخوا وکیل بابر روان عدالت ته پرون په خواست کې ویلي چې عدالت د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو سره د قبایلي ولس بشري حقونه خوندي کی نو هغوی به ډیر مشکور وي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خزانه د وزیر سغدار نه د وزارت واک اخیستې دی او د علاج لپاره دغه د رخصتې درخواست منظور کړی دی. وزیر اعظم د خزانه وزارت او د اقتصادي چارو واک د ځان سره ساتلی دی. روسیا، ایران او ترکیه په شام کې د شپکرنې کورنۍ جګړې پای ته رسولو لپاره د شامی حکومت او مخالف ډلو ترمنځ د یو کانګرس پر جوړولو رضا شوی دی. دا خبره پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچی کې د ترکیه او ایران د ولسمشرانو سره د درې اړخیزو مذاکراتو په پای کې کړې ده. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری بیروت ته پر رسیدو خپل ملاتړو ته د وینا په وخت اعلان کړی دی چې د اوس لپاره خپل استعفا بیرته اخلي. نوموړي زیاته کړه هغه غوښتل چې د قومي سیاسي بحران پر وخت د هیواد د استحکام حفاظت وکړي. او د ملګرو ملتونو ټریبونل د بوسنیا پخوانی سرب قماندان راتکو ملادیچ د بشریت پر ضد په جرمونو کې ککړ ګرځولې دی او د ټول عمر قید سزا یې ورته ورولې ده.
دا وشاین بنرې چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ردوونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره ونې خبرونه مشالونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې رفت انجم ته وښه.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خاریو په شان قبایلي سیمه کې هم د ټرافیک قوانین په خلاف ورزي کولو ټرافیکي پیښې کیږي. نو د دې پیښو مخنیوي او ټرافیک نظام ښه کولو لپاره په مومند ایجنسۍ کې د ټرافیک قوانینو نظام معرفي کول یو ښه ګام دی. ادارې وایي چې مومند ایجنسۍ پولیټیکل نظامي دا ګام د ټولو لومړی واخیستو. نور ایجنسو ته هم دا ګام پورته کول پکار دي. ادارې زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې د ټرافیک قوانینو نشتوالي او بغیر د قانون ګاډي چلوونکي قبایل چې کله خاریو ته راشي نو هغوی ته په دې اړه معلومات نه لرل ٹریفکی پیخ اور مسئلے قبائلی جنگ وسمان پخپل ادارے کے لیے کچھ نریوالے کچ دعا ادارے گیلپ پاکستان اور پلس کنسلٹنٹ پہ پاکستان کے دا عام خلق و رائے معلوم لپار سروے کرے دا دواڑو اداروں پشمیر کے دمر فرق نشتا ہوئے والے شرب کے ہمراہ مختشوے دے ادارے وائی چپرا پورن کے ورشوے دے چھ پنجاب خیبر پختونخوا حکومتوں کارکردگی نہ دواڑو صبح اڑس خوشحال دی خوبل بلخ وارثین بلوچستان ولس د خپل صوبای حکومتونو نه خوشاله نه دي. د وفاقي حکومت په اړه رائے نیم پنی مدي. اداري زیاتوي چې په سروې کې د ملک زنانو او نارینو نه سوال شوی وو چې هغوی د صوبای وفاقي حکومتونو د ولس لپاره کړی شوی قانونو نه څومره مطمئن دي. چې پکې 2% خلکو مثبتې او 10% منفي رائے ورکړې. اداري په وینا چې د پنجاب 10% د خیبر پختونخوا 15% د سند 15% او د بلوچستان 10% ولس د خپل حکومتونو په کارکردګۍ اطمینان ښکاره کړو. اداري لیکي چې سروس حتمی نه ګڼل کیږي خو د دې نه د ولس رائے معلومه شي او حکومتونو ته نظام نور ښه کولو لپاره مرسته ملاو شي. اداري خبرې کوي چې دې دا هم معلومیږي چې ولس نور هم خواهش لري چې حکومتونه خپل کارکردګي دې نور ښه کړي او د هله کې دیشي چې په حکومت کې راتلونکي پارټي د خپل ذاتی مفاد لپاره جنگ کولو پر ځای د ولس په بنیادي او حقيقي مسلو توجه ورکړي. آج رسمانه په خبره اداري کوي چې ایمرجنسي ریسکیو سروس په پیښور کې هنګامي صورتحال مخنیوي لپاره فوري طبي مرستې ورکولو لپاره موبایل هسپتال سروس شروع کړی دی. ادارې وای چې په دې کې اپریشن تھیټر، بلډ بینک، او پی ڈی او آی سی یو هم جوړ کړی شوی دی، کوم چې په هنګامي صورتحال کې مرسته ورکولو لپاره یو ښه او مؤثره ګام دی. ادارې په وینا خود پیښور جغرافیایي او ټرافیکي مسایل ته په کتو دا خبره رامخته کیږي چې آیا د هسپتال به دومره مؤثر کار وکړی شي او که نه، ځکه چې د عام هسپتالونو ایمبولینس هم په امروزه بنیاد پرش کې نښتی وي. ادارې زیاتوي چې ولس ته دا مرسته ورکولو لپاره دي د دې هسپتال نورې برخې هم جوړول پکار دي، او همدې سره د ټرافیک یو متبادل پلان پکار دی چې دا شان د موبایل هسپتال ګاډي تر مریضانو په وخت ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لډیو ته وګست یوریدونکو د جرمنی خبری اجانس لیکي چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې لدرې اونې ورہی سي د مذهبي ډلو احتجاجي ناستا دوام لري. د مظاهري لوجه د پینډه او اسلام آباد اوسیدونکو ډېری ستونزو سره مخ دي. بلخوا فائنانشل ټایمز او رسمانی په منځني ختیځ کې د لبنان په سیاسي بحران مقاله کې لیکلي چې سعودي عرب د ایران اثر کمول لپاره اهلي زلي توندې کړې دي. د دوانو لیکنو غټي برخه لګولې یاځورو.
د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی ای په اسلام آباد کې د مذهبي ډلو مظاهره په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبری ایجنس لیکي په سونو مظاهره کوونکو له درې اونۍ راهیسي په اسلام آباد کې یو لوی سړک تړلې ده چې له وجې د پینډۍ او اسلام آباد اوسیدونکو د دواړو ښارونو ترمنځ تګ راتګ کې ستونزو سره مخامخ دي. د مظاهرې له وجې د حکومتي چارواکو او مظاهره کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. خبری ایجنس لیکي د پینډۍ او اسلام آباد ترمنځ هر ورځ په زرګونو خلک خپل کارونو لپاره تګ راتګ کوي، خو مظاهرې له وجې مشکل سره مخ دي. یو سرکاري افسر چې هر ورځ له پینډۍ اسلام آباد ته کار لپاره ځي، خبر ایجنس ته ویلي دي چې دفتر پورې د شلو منټو لاره ده، خو اوس دې په دوو غنټو کې رسیږي. ډی پی ای خبر ایجنس د سیاسي شنونکو په حواله لیکي چې حکومت ځکه د مظاهره کوونکو پر ضد د طاقت استعمال نه کوي چې په موجوده حالاتو کې د ولسی حکومت او د فوج ترمنځ اړیکې نازکې دي. بلخوا فائنانشل ټایمز ورسپانې د ایران او سعودي عرب ترمنځ ترنګلې اړیکو په اړه مقاله خبره کړې ده. ورسپانې لیکي چې ایران او سعودي عرب په لبنان کې د پراکسي یا لاسپوڅي جنگ ته نږدې شوي دي. ورسپانې لیکي د روانې میاشتې په لومړیو کې سعودي عرب د لبنان وزیر اعظم سعد حریری مجبور کړو چې خپل څوکۍ استعفا کړي. د سات حریری استعفی لبنان د بحران سره مخامخ کړو، خو سات حریری اوس بیا خپل هیواد ته ستون شوی دی. د ورسپانې په خبره دې سره یو باب بند شو، خو یو بل خطرناک باب یې پرانستی دی. ورسپانې لیکي سعودي عرب په یمن کې حوثی اغیانو پر ضد فوجي عملیات شروع کول وروسته تمه لرله چې مصر او پاکستان به فوجیان واستوي، خو هغه هیوادونو داسې ونه کړل. د یمن بحران په اړه د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان باندې نیوکه کیږي چې په هغه هیواد کې له دوه کلونو راهیسې جنگ کې ولسی خلک وژل کیږي او یمن قحط سره مخامخ دی. خبرې جانس لیکي چې په لبنان کې موجوده حالاتو ته په کتو سره دا خبره مخې ته راځي چې فرانس سعودي عرب سره ولاړ دی او د ایران په اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. بلخوا امریکا د لبنان ځواکونو سره ډېر په احتیاط سره فوجي مرستې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم جراډ کوشنر په ښکاره کوششونه کوي چې د ایران پر ضد سعودي عرب او اسرائیل متحد کړي، خو ورسپانې لیکي چې د دې اتحاد محدودیتونه هم دي. اسرائیل د ایران پر ضد خپله تګلاره او اهداف لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لډیو ته وګستئ. له دمې مخکې تاسې د ګولیاز نه راپور واورېدو. وزو هلمند ته د افغانستان په هلمند کې د هوا له لارې درنا بمباري روانه ده. دا بریدونه د یکشنبې له شپې پیل شوي او د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې په لسګونو طالبان وژل شوي دي. د هلمند د چارواکو او د افغانستان د دفاع وزارت په باور د دې هوایي بریدونو په ترڅ کې د طالبانو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ شوي دي. تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې ورو.
په هلمند کې د طالبانو او مخدر موادو پر مرکزونو نن 15 مده چې هوایي بریدونه ادامه لري. د هلمند والی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په څلورو ولسوالیو کې د طالبانو او بهرنیو ځواکونو د الوتکو په بریدونو کې تر اتیا ډیر طالبان وژل شوي دي. حیات الله حیات وی چې تر دې دمه څلور ولسوالۍ هدف ګرځېدلې.
عملیات ګسترده از طریق هوا مشترک است.
د هوا له لارې ګډ عملیات د ناټو او د افغانستان د هوایي ځواکونو پیل شوي دي. تر اوسه په شمالي او جنوبي هلمند کې په څلور ولسوالیو کې دا بریدونه شوي. په شمال کې په کجکی، موساکلا او واشیر کې، او په جنوب کې په دیشو کې.
جنوبي ولسوالۍ دیشو
د هلمند والی تر تیر ماښام پورې په موساکلا کې د 8 طالبانو، په دیشو کې د 1.5 طالبانو، په کجکی کې د 12 طالبانو او په واشیر کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا وکړه. داسې نتایج شوي خبرونه خپاره شوي دي چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د دغو بریدونو پر مهال 9 ملکیان هم وژل شوي دي، خو د هلمند والی وایي چې حکومت ژمن دی چې تحقیقات وکړي. بل لور ته د افغانستان ملي دفاع وزارت دا ردوي چې د دې عملیاتو پر مهال دي ملکیان وشل شوي وي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای چې تر پرون ناوخته پورې پولیسکونو اغیزمن بریدونه په هلمند کې ترسره شول.
65 ضربې هوایي مثلا تنهادر ولایت هلمند اجرا شو.
15 هوایي بریدونه په هلمند کې شوي چې د مخدر موادو 22 فابریکې لمنځه تللې، د ماین جوړولو 2 فابریکې لمنځه تللې او د ترهګرو یو دوه مرکزونه لمنځه تللې دي. د لویدیځو اژانسونو په باور طالبان هر کال په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق له لارې له 200 تر 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. روان کال په افغانستان کې د تریاکو حاصلات زیات شوي دي. تیره اونۍ ملګرو ملتو په یوه راپور کې خبر ورکړ چې سږ کال د تریاکو حاصلات په دغه هیواد کې 9000 ټنو ته رسیږي. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو د ادارې د راپور له مخې په هلمند کې سږ کال د افغانستان تر بل هر ولایت ډیر کوکنار کرل شوي دي.
د احمد شبا جداستې په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه معلومات درکو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چو
ډېره سخت راغلي تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال لړ ته وګورئ. اردوونکو د شام د لانجې د هواري لپاره ماسکو، تهران او انقره یو نوی بلندیز کړی دی. د شام په جګړه کې د سبان د شپږ کلونو په ترس کې تر 3,00,000 ډیر کسان وژل شوي او تر 6,000,000 ډیر کسان کډوال شوي دي. له 2011 کال را په دوی خوا د دې جګړې پر مهال نږدې 15,000,000 شامی وګړي په خپل هواد کې دننه اهم بيځه شوې دي. د شام د لانجې د هواري لپاره د نوي وړاندیزونو په اړه د مشالډیو د خبر مرکزي څنګه راپور له احمد شیبر اورو.
د روسي، ایران او ترکیې مشرانو موافقه وکړه چې د سوریې د حکومت او اپوزيشن ډلو مشران د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سره راغونډ کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په جنوب کې د سوچي په ښار کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته وویل: موږ د بهرنیو چارو له وزیرانو، د ځانګړو څانګو له استازو او له دفاعي جوړښتونو څخه غوښتي دي چې لږ نورې هڅې وکړي تر څو دلته په سوچي کې د سوریې د خلکو د غونډې ترکیب معلوم شي او نیټه تعین شي. عمومي نظر دا دی چې په داخل او خارج کې بېلابېلې سیاسي ډلې، همداراز مذهبي او قومي ډلې خبرو ته سره کښي. د ایران ولسمشر حسن روحاني دغه درې اړخیزې خبرې ډېرې ګټورې بللې. تر اوسه دا څرګندنه ده چې په سوچي کې به کېدونکې خبرې د سولې له نورو خبرو سره څه توپیر لري. ملګرو ملتو په جنوا کې د سوریې د شخړو د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او روسیې، ایران او ترکیې بیا د همدې ستونزې د هواري لپاره له یوې مودې را په دې خوا د قزاقستان په مرکز آستانه کې خبرې شروع کړې دي. بل لور ته پرون د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون ډلو غونډه وکړه او وی ویل چې د هرې بلې انتقالي دورې تر راتګ مخکې باید بشار الاسد له واکه لرې شي. دوی د دې لپاره غونډه کړې وه چې په جنوا کې د نومبر د 28 نیټې د خبرو لپاره یو استازی معرفي کړي. روسیا او ایران په دې لانجه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونه بیا د هغو یاغیانو حمایت کوي چې د بشار الاسد د حکومت پر ضد جنګیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اردوونکو لجمنی سره سم ورسدلې د اونیزې خبرونه مشالونه د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د باچا خان په خدای خدمتگار تحریک کې د هغه خدای خدمتگارو د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو چې خلکو بورتا کسبګر ویل او د ټولنې په واک کې به یې ورله برخه نه ورکوله. دا خبرونه زموږ همکار شاهین بنيري جوړ کړی. راځي چې په ګډه ورته وښو.
مشاور دن کو شاهین بنیرے مود باچا خان د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار سکندر زهیر جهان سره خبرې کوو. هغه د باچا خان په تحریک کې د هغه مشرانو د ژوند پاړه سړنه کوي چې کسبګرو او د ټولنې په تنظیم کې ورته پوره ځای نه ورکول کېده، خو باچا خان د ځان سره ملګری کړل او بیا وروستو د مشرانو د قابی تحریک په وده کې یو نه هیریدونکی کردار ولوبه. سکندر زهیر د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو ګرځي او بیا هلته د خدایي خدمتګارانو د هغوی د اولادونو سره د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې په بیلابیلو اړخونو مرکې کوي. نوموړی وایي خدایي خدمتګار تحریک په اصل کې یو ریښتینی ولسی تحریک و چې د ټولنې د اصلاح سره سره یې د قومي خپلواکۍ مبارزه پر مخ وړه. هغه زیاتوي
د دروازې کلی او خدایي خدمتګارو چې دا حسن خان کا قانون دی، هغه په 1935 کې پیدا شو چې ما ته خپل کارډ مو خو چې دا ما کارډ نه مې نه په دې به راوځو. نو هغه پاره ټایم کې پیدا شو او هغه د بابا سره باچا خان او باچا سره ډېر زیات نږدې پاتې شو. ما ته وویل چې ما پسې دلته مشهور وه چې دې ماشوم لا باچا خان بابا په خوله کې لاړې ورکړي. هغه ما ته کیسه کوله چې په د کسبګرو په حق باندې چې د خدای خدمتګارو کم کردار دی، نو هغه په دنیا کې تر اوسه پورې نشته دی چې دې پکم ته منظم څونه په کوري انداز سره معاشري سره اوچت کړ چې خلکو دام محسوس نه کړ چې دا خو مونږه کسبګر خلک ته اوچت کړ. داسې په دې موضوع کې چې څونه مو هغه یا خو صدر او کسبګر چې یا به جرناستي کړ شو. دا باچا خان بابا په خپل کتاب کې دا لیکلي چې زموږ د کلي کوم نوابان خان به هغوی چې زه په داسې یو تحریک کې نه شامل شم چې هغې کې یا شخصیل یا جوله یا یو بنجارې سړی مشر یو، خو بیا زمونږ د کلي یو جرنیل و دغه نوم زیارتګل و هغه په کسب شاخیل و دغه د لاندې به غټ غټ نوابان اربابان او دا خلک وو او دا دغه نر به داسې منو لکه چې دا داغه په پیسو نه پران دي.
نوموړی وایي د باچا خان په نیز د پښتنو د ټولنې تر ټولو یوه غټه ستونزه اقتصادي کمزوري وه او د هغې وجه دا وه چې د برتانوي راج په وختو کې ټولنه په خان او کسان کې ویشل شوې وه. کومو خلکو چې ځمکه نه لرله نو هغوی به مهنت مزدوري یا څه کسب کولو، خو د ځمکو خاوندانو ته ځان په کار ښه نه ښکارېده. همدغه وجه وه چې باچا خان هغوی د عمل میدان ته راوبلل او په دې اماده کړل چې څه کسب یا هنر زده کړي او د کسبګرو عزت وکړي.
دلدار ګړی یو خدای خدمتګار دی، اوس هم ژوندی دی، عبدالعزیز خان کاکا. هغه د خدای خدمتګار هغه ما ته وویل چې باچا خان بابا د کومو ابزر سړی و وي زموږ په کلي کې چې څه مقرر شوله دلته، نو اول خو مونږ د تختو لپاره د جلسې لپاره تخت پوښتنه راوړل چې خلک پیسي نه، بیا هم د کورونو نه د ښځو کم پلونو هغه پلوي هغه غټ غټ څادرونه د هغې نه مې یو ترپال جوړ کړو چې بابا راغلی، نو هغه ځان سره چرخه راوړې وه کوم نه چې دا پړې سرکار جوړېږي کپڑے چې جوړېږي وي هغه کې خوځله. وي بابا وویل چې تاسو ټول واورئ، زه تاسو ته یو داسې پیشنګوی کوم چې په تاسو باندې یو کات روان دی. مونږ ټول حیران شو چې د څه کات بهي، د ډوډۍ کات بهي، د چینو کات بهي، د وریجو کات بهي، د څه کات بهي. هغه راته وویل چې داسې یو کات هم روان، داسې کات روان دی چې تاسو ته به مړی پاتې او د هغوی به د کفن درک نه لګي. مونږ حیران شو چې دا څنګه وي چې انګریزان روان دي او تاسو ته به مړی پاتې بیا به کفن درک نه لګي. مې د ډبې نه چرخه راوویستله او کېښودله چې ما ته وګورئ او زما نه څه زده کوي. ټول کلی کې او خزو ته مخه ځوانانو ته دا وایي خپل هم زده کوي بے عجیب نہ مالک رہوی استاد وی پیورا سے بے لاس سے وچا خطا او خراب بل لاس کے بے غالو چورا کے لو پڑے ہوئے جوڑو
سرنکار سکندر وای چې باچا خان نه یوازې د ټولنې بے وسه او غریبان خلک را یوځ کړل منظم کړل بلکې هغه له په خپل تحریک کې د مشرې ځای ورکو دا د منځنۍ طبقه خلک د باچا خان مشن ته ډیر جمنو او هم دغه وجوه چې ډیر زر دا تحریک د کلو باندې نه خور شو او خاري سیمو ته ورسید نو موږ په دغه تناظر کې د یو خدای خدمتگار کیسه کوي
بدو ځوان کاکا هم د دې چار په دیو هغه موږ ورغلو د حسن خان کاکا نه موږ فارغ شو نو موږ هل کلاړو موږ ورغلو درې کې کېناستو غواراله کوټه سره وه زی په تقریبا 80-85 کال عمر به وو انسان برابر ہوا منگ سر کے سلام سلام کو بیا سر کسی شورو کرنو مات ہوئی تھے دلتا جمونگا معذور کری یو صدرو اگر جو کسگرو جاتا یا کسب نشا خیلو اگر جمونگا مشرو وی اختر ہو نو اختر کی ایسی چلوش ہو خلق بخانانو لطل شاخلانو با دی خانان لو گری صفا کولی نو دی شاخل آغا صدر و پاختر و نو اختر که خلق دل رات دو نو دو دری ورزی دو وقت تیر شو دا سی کخپل و جره که خپل زی که جی کل دو دری ورزی بعد اختر نو بعد بیا خانانو زی تو دلائی زی صفا کون و گوی و تیر شتا دو دری ورزی شرطه وی و دو تیر چیز صدر یما خودی خدمتگار و دخپل علاقی صدر یما مال خلق راست داری
د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د پین نوړاندې پولیسي کچا د کار روزګار ډیر اهمیت نو خلکو به ډیر وختونه په ګپو شپو او یا د خانانو ملکانو په حجرو کې په خدمتونو تیرول دا باچا خان خبرو هغوی د دغه تیارونه راوستل او په دې پوه کړل چې بیکاره خانی هیڅ معنا نه لري سکندر زهیر په ادمانزو کې د خدای خدمتگار تحریک دی وی غونډې حال صدا سي اوروي
هغه را صدا سي وي چې کمیټه یې اره شو د ادمانزو او کم چې مشرو هغه هم شاهیل د دغه کسب نه چې کله میټینګ اره شو نو خانانو خپل دوکي دې سم کړو با او یو یو سبل سے برابر کړو چې بابا راځي بدل کړي بابا له هغه څو شو کو چې پلان کې څه شو څه زړه یو دې کې خپل ته دی او بس اوس په دې تر شي چې نه وي چې د پاسې دو هغه دا غږ ته لاړ شي نه خانو دې ګورال ته بس یې نه دا و یو دې چې نه ان موږ څه دې موږ دا غږ یې له ټول پاسې دلو ال ته لاړ دا غږ یې ته لاړ نو هغه خلکو چې لکه کسبګرو ته پښتانه به انسی نه ګڼل کسب په خلکو ډېر پسمکه کتل هسې به ناستو احمد کاکا په خپل کتاب کې لیکي چې ټوله ورځ به دا په دا کې ناستو یو خلکو ته پسې ناستو ځان سپخ ښکارېدو کسب ته به دا نه کړو خو هغه په یو داسې پازېټیو تنګ کې هغه بابا داسې وړاندې بوتل چې خلکو کسب سره مینه پیدا شوله کسبګرو سره مینه پیدا شوله او مشرې کې داسې روزمره واستله چې هغې مثال په ټوله دنیا کې هم نشته دی لکه مونږ دا وایو چې هغه په عدم تشدد دونه جوخت و دونه عملي یقین یې کړو چې هغوی چېرته دې ته نفسیاتي تشدد وایي چېرته نفسیاتي تشدد یې هم په چانه وکړی
سکندر زیتوی باچا خان د ویدا سے ټولنې بنیاد کې خودل غوښته چرته چې د نوم او رنگ او نسل په بنیاد په انسانانو کې فرق نی او خلک د یو بل سره په عزت او احترام ژوند تیری د خدای خدمتگار تحریک یو مرام دا هم چې د ټولنې چقیدلې طبقې او چتی کې او د واک خوندانې کې نو موږ په دغه اړه نور وایي
یو ورځ جلسه مقرر شو دل تا کوټ کې دې تاسو د دې دې شپکلر سره او کوټ کوي وته وي دا غوي سو خبر شي وینه نه غره ته نه وایي څنګه هغه ته اعظم خان استاد ته خپل تانو ویل چې بابا راځي نو بابا چې سره ورسه دو خبر شو دا هغه ډایرکټ جلسه روس تلاړې اول اغل کو تلاړې هو وته وو چې ولی ادم خان خیر دے ٹھیک ہوئے کلا تا غانو وای ما چتل نو هغه ما ته دونه وویل چې لکه دغه زړه چې ما کتل نو هغه اوس به م داسې په دغه شو چې موږ له بابا سون مقام را کړی او په معاشره کې موږ ته به چا سم نه موږ ته به چا خیر هم نه کوو. بابا یو ورځ یو ځل محسوس کړه چې زموږ په دې خودي خدمتګارو کې د ډېر عزت او د ډېر د خلکو د دې مینې په وجه باندې په کې تکبر راغلی غرور په کې راغلی دی. نو هغه میټنګ به راوغوښتو او په میټنګ کې ورته وایي چې زه تاسو ته نن یو خبره کوم ټول ښه په غور سره واورئ. نو هغه ورته وویل چې زموږ سم ملګري داسې دي چې د هغوی د معاشرې د عزت او د خلکو د مینې په وجه باندې زموږ د تخریق په وجه باندې دغه خلک ډېر عزت کوي. نو هغه کې غرور راغلی تکبر راغلی دی. نو زه ورته دا وایم چې ګوره زمونږ دا تحریک دی زمونږ دا دی چې خان غریب تور دا پکې نشته دی مونږ ټول ورورولي مونږ ټول یو دي. نو زه تاسو ته وایم چې تا ځان نه لرکی که نه شي لرکولی نو بیا ما ته زه تاسو ته دا خاص کوم چې بیا زمونږ پیر دی ځکه چې زمونږ او ستاسو نه کېږي.
د پښتنو په ټولنه کې جګړې او تربګنې هم ډېرې وې. همدغه وجوه چې د نړۍ نورو قانونو پر مختګ کولو پښتانه لا په شا روانو. باچا خان خلکو ته ویل چې دا ژوند د خدای امانت دی او باید دا د دښمنو په ځای په مینه محبت تیر کړل شي. سکندر زهیر وایي باچا خان به ویل چې په خدمت کې اختلاف نه راځي، اختلاف خو د خودغرضۍ نه پیدا کیږي. نوموړي زیاتوي چې د باچا خان د امن او مینې د پیغام له کبله په یو کال کې د خدای خدمتګارو شمیره 50,000 کسانو ته ورسېده.
چې بابا اول سر ټول عمر هغه د مینې خبره کړې ده، د یووالي خبره کړې ده، د قومونۍ خبره کړې ده. په پښتنو کې د دې داسې شزونو چې دې کې د پښتنو کې کمی و. بابا یې هغه ګل ته ورسېدو چې په دا پښتانه د تشدد او د نفرت د دې شزونو نه یو قسم انتها ته رسېدلې دي. بابا په محبت باندې بدل کو بار بار بھائی کو بار کی لکھل کول پر رسالو کی لکھل کول پر ہر دی تو بچے تو نہ وہ تدا خبر ہے کول ہے چ پورا کار سے کم دے یا کسب سے کم دے دا اسی نہ دے دا دے پیغمبران ان کے شرا دا حضرت داؤد علیہ السلام صاحب دے خاص ور کو دے ادریس علیہ السلام دے ور کو نو پدام سارے نہ ور کو ور دخل کو پتے ہو جے باندے پیو کال کے تیر په یو کال کې په 1939-1930 پورې چې تمو تعداد د خدای خدمتګارو تعداد 50,000 ته ورسېدو.
مددي مرکې په پای کې د سکندر نه دا هم وپوښتل چې د خدای خدمتګار تحریک د غړیو سره د خبرو اترو نه وروستو هغه د دې تحریک په اړه کومې نتیجې ته رسېدلې دي. نو هغه ویل چې د دې تحریک د امن او عدم تشدد د پیغام نه هغه ډیر الهام اخست دی او د پښتنو د آبادی او خپلواکۍ راز هم په دې کې پټ دی چې ځوان کول د تحریک د بنیادی فکر او فلسفې نه خبر کړل شي. نو موږ زیاتوي
خپل پر طبيعت باندې دا په مضبوطی سره او خپل دا سره دا وکول شم چې خدای خدمتګار واحد یو مومن په تاریخ کې دا په عدم تشدد باندې په سیمانو سره عملي و. دوی تر تر د نفسیاتي تشدد هم نه وکړل او د هغې مثالونه د خدای بلند مثالونه دي. ما پرې فکر کوم کړي دي دا زه ورکولی شم چې هغه چېرته چاته تیزه خبره نه کړې همیشه یې په مینه ورغولی. ما چې څنګه وویل چې په مهم په پښتون معاشره کې د تشدد او د نفرت او د بغض او کینې او د خان بادر دا شعر ډېر زیات په غرور او انتها باندې و. نو بابا دا تجربه وکړله چې دا زموږ د معاشرې بربادي هم دا خاني او دا تکبر او دا جهالت هغه په وین مینه باندې همیشه به وی چې ګور مونږ یو مونږ دا مونږ دا یو بابا په خپله باندې وي چې نو د دې سیمې که انځوان دي که سیکان دي زه دا هم پښتانه ګڼم او که څوک دا وایي چې دا زه د معاشرې اصول دي دا پهکې نور هم زیات فرقې پیدا کوي. وایي دا زمونږ تجربې دي ښه خبره ده چې مونږ په دې وپېژندلی شو. وایي په دغې فخره کول
دا مونږ نقصان دی مونږ په فرقو کې تقسیم دی پکاره چې مونږ بس وایي چې مونږ پښتانه یو.
اوردونکو دغه آواز زمونږه د نن خبرونه دا روانه ونه به د عدم تشدد د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.